السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ اونیز پروګرام روښانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
نن په خیبر پښتونخوا کې د قومي اسمبلی لپاره د پېښور په څلورمه حلقه انتخاب بات روان دي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر له افغان حکومت سره د خپلو همکاریو د دوام او پراختیا ژمنه کړې ده. د انډونیشیا چارواکي وایي د اوروبي په کارخانه کې د اور له کبله درویشت کسان وژل شوي دي. او سم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلی لپاره د پېښور په څلورمه حلقه باندې سمنی انتخابات دا وخت روان دي. دا چوکۍ د تریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی د غړي گزار خان د مړینې وروسته تشه شوې و. د چارواکو لخوا د دې حلقې یو سل دو اتیا پولینګ سټېشنې ډېرې زیاتې حساسي او اووه اتیا حساسي ګرځول شوې دي او د امنیت ټینګل ساتلو پاړه په پلټ کې اووه زره امنیتي اهلکار د پوسټ په نگراني کې خپله دنده ترسره کوي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي په دې حلقه باندې د ورلس کاندیدانو ترمنځ د مقابلې لپاره رائے اچول د سهار لاتو بجو پیل شوی دی او د ماښام پر پنځو بجو پای ته رسی. په دغه ورلس کاندیدانو کې د تریک انصاف د ارباب امیر د عوامي شل ګوند خوشتل خان د مسلم لیگ نون د ناصر موسازی او د پاکستان پیپلز ګوند د اسد گلزار ترمنځ سختې مقابلې امکان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي د افغانستان په معاملې کې د امریکا مرسته کول غواړي خو پاکستان به هیڅ کله هم د چا پراکسي هیواد یا د لاسپوڅي وسلوالي ډلې هیواد جوړ نسی. اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د سفر وروسته پرون سینټ ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه پاکستان له امریکا امداد نه بلکې د برابرۍ پر اساس اړیکې غواړي. د ګلپورس کابل ته د سفر په وخت امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان شخ کړی و چې د امریکا غوښتنې ومني. سینټ ته د وینا په وخت خواجه آصف ویلي د افغانستان شخړه سیاسي هواري ته اړتیا لري.
موږ دا ویلی چې د افغانستان د معاملې فوزی حل نشته. دا به تاسو ته د مذاکرات له لارې ملاویږي. فوزی حل تاسو ته څه نتیجې درنکړي. تاسو د سیاسي حل کوشش وکړي.
د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي په اړه نوموړي وویل چې دا پالیسي هغه فوجي جرنیلانو تیار کړې ده چې په افغانستان کې ناکامه شوي دي. خواجه آصف دا وویل چې امریکا ورته د 15 اتیا مطلوبو کسانو فهرست ورکړی خو په دې کې یو هم د پاکستان شهریت نه لري. نوموړي زیاته کړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د افغانستان د شخړې د هواري لپاره ایران، چین او روسي کردار ډیر مهم دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د عبدالولی خان پونتون د وژل سوي زده کوونکی د کیس په مکتمه کې د مفت وکیل ورکولو اعلان کړی. د وزیر اعلی سیکریټر پرون د خبرسوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مشال خان پلار ته ډاډ ورکړی چې داغه د وکیلانو عدالتي خرڅ په صوبایي حکومت برداشت شوی. د مشال خان د پلار په ډله کې شامل وکیلان وایي د مشال خان کیس فیصله کېدو ته نږدې ده. د چهارشنبه په ورځ د کیس په مقدمه کې د 15 نورو ګواهانو بیانونه ثبت شول. افغان حکومت د کابل، واشنگتن او ډیلی ترمنز د درې اړخیز غونډې په اړه د هند بهرنیو چارو د وزیر تجویز تایید کړی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد وروسته له هغه چې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د دې درې اړخیز غونډې په اړه د ډیلی د موافقې په اړه خبر ورکړ وویل د غونډه به مهمه وي. افغان ولسمشر اشرف غنی د سې شنبه په ورځ په هند کې دغه هیواد د چارواکو سره د ګډو اړیکو او ترګري په ضد د جګړې په موضوع خبرې وکړې. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې اوس مهال په هند کې دی تیره شپه د دې هیواد له وزیر اعظم نریندر مودی سره د افغانستان د سوري پاړه بحث وکړ. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر له افغان حکومت سره د خپلو همکاریو د دوام او پراختیا ژمنه کړې ده. مارګوت واستروم دا خبره د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر د لیدو پر مهال کړې ده. د افغان حکومت د اجرایي ریاست په اعلامیه کې راغلي چې میلمن واستروم دغه راز له اجرایي رئیس سره هم ولیدل او پر دې مهال یې په حکومتي ادارو کې د ښځو پر شتون او د سولې په پروسه کې د هغوی پر رول ټینګار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې هواد هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف د فوجي هلیکاپټر او نورو جنگي الوتکو رسیدل جاري دي. د دې وزارت وایي دولت وزیر داسې مال دا خبر کړي چې د جنس انټرنیټي پانی د ریپورت لمخې ټاکت سوي چې په نږدې راتلونکي کې شپږ سوپر تکانو جنگي جټ الوتکې افغانستان ته ورسېږي. شاغلي وزیر وایي تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي رسیدلي، خو زیاتوي چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا پروسه به دوام داروی. ټاکت سوي ده د امریکا تر 2023 میلادي کال پورې 1950 بلک هاک هلیکاپټر او نوري جنگي الوتکې افغان هوایي ځواک ته ورکړي. د انډونیشیا چارواکي وایي د اور لوبي په کارخانه کې د اور لګیدو لکبله د 20 کسان وژل شوی او یو شمیر نور ټپياندي. اور د پلازمینې جکارتا په ختیځ کې په صنعتي ودانۍ کې د زیارت په وخت په ورځ سهار وختي ولګیدي. وروسته وروجونکو اور مړ کړ او چارواکو له دې ودانۍ د اغیزمنو کسانو درایستلو په کار بوختي. د جکاردا د پولیسو د جنایتي جرمونو څانګې مشر نیکو افتای زای ډیلیویژن ته ویلي چې دوی د 20 مړي راایستلي دي. نوموړي زیاته کړې چې په کارخانه کې 103 کسان کار کولی چې پکې 33 ټپياندي چې په درې بیلا بیل روغتونونو کې علاج روان دی. یو روشن کې ویلي چې سوځول شوي کسان له پیژندګلو وتلي دي. د یوکرين چارواکي وایي په کیف کې پترګر برید کې د پارلمان د یو غړي په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه ټپيان دي. د پارلمان د وژل شوي غړي موسیچوک تعلق له اپوزیشن ګوند ریډیکل پارټي سره دی. حمله هغه وخت وسو چې کله موسیچوک او ملګري یې د ټلویزیون له ودانۍ راوتل. د یوکرين د امنیتي ادارې ویاندي اولیانا هتلیانسکا پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دا یو مجرمانه عمل دی چې یو منظمې ترګرې ډلې کړي او دوی پلټنې پیل کړې دي. یوکرين د یوکرين د بارنو چارو وزیر وایي په وژل شوي کې 13 کلن محافظ او د ځانګړو پولیسو افسر دی. او بیا او ویان د بیا وایي چې دویم کس لاروي دی. د موساچوک کوند دا یو قاتلانه حمله بللې ده. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم د خبرو د موسم او کرنسي حال درته په اسلام آباد کې محمد عمران درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپې اخیستل کیږي او 1.55 روپې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.26 روپې او 1.20 روپې 40 پیسې. یو پاونډ په 1.50 روپې او 1.25 روپې. یو درهم په 9.45 روپې او 9.40 روپې. یو ریال په 23.45 روپې او 23.50 روپې. او یو افغانۍ په 1.45 روپې اخیستل کیږي او 1.55 روپې خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 3.80 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بن او کوټه کې اسمان شین وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 درجه سانتی ګریډ او زیات نه زیات 13 درجه سانتی ګریډ وي. په بنو کې به کم نه کم 19 او زیات نه زیات 13، او کوټه کې به کم نه کم 10 درجه سانتی ګریډ او زیات نه زیات 40 درجه سانتی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. او د کرنسو بیا د موسم حال مله محمد عمران نو اوریدل په خبرونه کې به ووره. د قومي اسمبلی لپاره د پیښور حلقه ان ایس الورم کې زمینی انتخاباتو کې د رای واچولو عمل روان دی. د انتخابات څومره مهم دي؟
نو دا دلته کېږي په پېښور کې. دا انتخاب خو د دې اهمیت چې دی، د دې اثر چې دی، هغه کامل دی. هغه پوره کام او پوره پاکستان لپاره تاسو د دې اثر کتلی شي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې په سرشمیرنه کې په قبایلي سیمو کې د ښځو د ووټرانو شمیر زیات شوی دی. د سیاسي ګوندونو سره ذمہواري جوړیږي. روخانه مستقبل کې به د هغه ځوان لیکوال خبرې واوري چې په کم عمر کې یې کتاب لیکلی دی.
دا خو یو خدادات صلاحیت دی که کنه په کله به سه اندیا په ایک کې شو منو په هغه ورځو کې بل قدم از هند مختلف خیالات راتل.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، نن د پیښور په حلقه ان ایس الورم کې زمینی انتخابات روان دي. د سهار د 2 بجو نه د پیښور حلقه ان ایس الور په 2.98 پولینګ سټیشنونو کې د رای واچولو سلسله روانه ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان را سره دا وخت ټلیفون په لیکه موجود دی. دا غوی نه تپوس کو چې د انتخاباتو بهیر څنګه روان دي. ستړي مشي شبیر.
ډېره مننه مليحه.
ډیر مننه. او شبیر که تاسو راته معلومات راکړئ دا حلقه باندې چې انتخابات روان دي ان سلور په دې کې کومې سیمې شامل دي او بیا تاسو حالات بیان کړئ چې دغه عمل څنګه روان دي.
ډیره مننه مری. ہاں بالکل دادا این سلورم کچھ کم دے دا بڑا ڈیر دا متنے دی اور مڑ دی اور مڑے پایا دی اور مڑ میں دا بانا مانے دا دادا شانت پندی دی دادا سیمو کے دا خوشا سیمو چکا سی دو سوا نہ شپیک اسٹیشن میں بھی پیدا ہوئے کہ دادا سہارا دا سے ہر اتو بدونا دا وټونو چولو عمل چې کوم دی هغه بغیر د شخصي روان دی په ټینګ امنیت کې دا وټونو چولو کیږي د ځنانه او د نارینه چې کوم پولیس سټیشن کې پغې باندې سهار دا سي خلک چې کوم دی لګیا دي او دا خپل وټونو پولیس اوس هم دا عمل روان دی.
نو تاسو څنګه وینئ لکه د خزو شمیره څومره دا غټنه او چې ورته وینو خلک په زیات تعداد کې روان دي ګڼه ګڼه تاسو وینئ په پولیس سټیشنونو؟
زنه پولیس سټیشن دا سری چکم دی کی مطلب هغه پولیس سټیشن چکم دی کی دا چکم کاندیدان ولاله امیدواران ولر دای کورونه یا استوب نه سره دښت نه لکه لې بل کیږي چې خلک غټ شمیره کراوي ولی په نورو پولیس سټیشن موږ چکم کې نشته په تلالو نو خلک فروت دي او هغه رنګ ته نو مخکر یا هغه رنګ د خلکو غنه مخکاري څنګه چې په نورو تاکونو کې لې کیږي کوم چې ځوانان دي هلکان دي زنان دي مشران دي ټول دي لکې راځي روز خپل ټنه هم چوي او په دغه کې کوم تر نو ښکاری دا شنه رخکاری نه هغه په دغه درې پولیس سټیشن مو په کې دوه مرزیا ته نه واسینه چې په کارو یا چې کې دي یا څنګه چې راځي چې دندنو دا ولا راړه.
ها شبیر کدا معلومات هم راکې د سیاوریدون کې به چې اوریدل غواړي د هلکا اني سلور کې چې دا انتخابات روان دي دا ولې کیږي د کمی اسمبلی په دې سیټ باندې؟
بالکل ملیحہ دا چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه ګلزار خان او دغه سیمه منتخب د قانوني سمندر غړو هغه سره روان دی هغه مرشد دی د وزیر د ناروغۍ د لاسه دا یو څه د غفیت خالي شو چې د پاکستان الیکشن کمیشن یا په نننۍ تاریخ باندې نه پاتې شو چې شته باندې ټمو نه دغه ټول ټاکنې اعلان کړل دا هغه د وفات یا د مرګ وروسته دا غفیت خالي شو دغه څو کې په غیبه نه اوسه دا تا کني چې چې پکې دا غوځي هم ولر دي ولې هغه د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه ګلزار خان او دا غوځي د پیپلز ګوند نه ولر دي په هغه باندې دا امیدوار ده د سوکیا لپاره.
خا خيري ته پوس بدنه دا حکم ک په لنډ ټکو کې راته وای چې ټوټل 100 امیدواران ولر دي او بیا 60 کل کې زیاته سخت مقابله د چاچا منس کده
ټوټل 15 امیدواران ولر دي چې په دې کې شپږ د سیاسي ګوندونو لپاره د باسي نور آزاد دي او دغه چې کومه تاسو د مقابله خبرو یا د شریعه خبرو په ناغه تر اوسه پورې چې تاسو مر پولیس سټیشن ورګېدلې یا هم خلکو سره خبرې کړې دي یا هم خلکو د غرش کته لري نو اې کې د پاکستان مسلم لیگ نواز د چې په ناصر مسازر د هغه او ورپسې د پاکستان تحریک انصاف د ګوند چې کوم کاندیدټ یا امیدوار دی نو داغي مونږ وینو چې خلک ډیر راضي په داغي د ګوند خلک هم راضي او ډیر خلک اوټونه چې وي چې اچو نو غي تا چې او په دریم نمبر او په صدا 10 لګي چې د عوامي شونګون چې کوم کاندیدټ ته فیدل خان دا کسان دي نو په ښکار رول خو دغه درې کسانو مقابله کوي او رسو بیا د اوټونه کې او وخت ته چې زو پر ودا من نوانی او بیا په تل نه شي رسو دا څنګه ته یې په ښکار رول دغه درې کسانو او دا ښکاري چې د خلکو د دې ملګریم دی د وټونو اچانو وایي ډیر دي.
سمه ده ډیره ډیره مننه شبیر جان چې تاسو تفصیلی معلومات را سره شریک کړل اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی هم په دې موضوع خبرې کوو. تاسو اوریدل چې د کمی اسمبلی لپاره د پیښور حلقہ ان سلور کې زمینی انتخاباتو لپاره د رای اچولو بهیر روان دي. د زمینی انتخاباتو په اړه ویل کیږي چې د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف عوامي نشګوند او پیپلز ګوند کاندیدانو ترمنځ سخت سیالي امکان دي. زمونږ همکار ګلیاس په پیښور کې د یو شخصي ټي وی جیو نیوز بیورو چیف محمود جان بابر سره د زمینی انتخاباتو په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دا زمینی انتخابات واکمن او نورو سیاسي ګوندونو لپاره څه اهمیت لري.
تحریک انصاف حکومت د سلور نیم کالو کې په دلته خلکو د پاره څه کړي دي خلک هغوی له په کم نظر ګوري. نن د هغوی بل امیدوار چې کوم دی میدان کې موجود دی نو که د هغه امیدوار ګټي نو په هغې کې که نور ډېر عوامل وي نو په هغې کې به یو وجه دا هم وي چې د هغوی دلته چې کوم خلک دي د هغوی د کارکردګۍ نه څه حده پورې مطمئن دي. نو یو خو دا د هغې د پاره چې کوم دی نو دا پیمانه ده چې هغه امتحان دی. بل دا دی چې د میاں نواز شریف امیدوار دلته نه کله ګټي، نو دا بل ډېر عجیبه غوندې خبره وي چې میاں نواز شریف چې اوس لږ لږ وخت مخکې نا اهله کړی شوی دی د عدالت له اړخه، نو که د هغه امیدوار ګټي نو دا به یو ډېر لویه خبره وي چې د پنجاب نه پس په خیبر پښتونخوا کې هم خلکو هغه له ووټ ورکړو. نو دا دلته کېږي په پېښور کې دا انتخاب، خو د دې اهمیت چې دی، د دې اثر چې دی، هغه قانوني دی، هغه پوره کام او پوره پاکستان د پاره تاسو د اثر کتلی شي. او درېیم که دی چې کوم اهم کینډیډیټ دی، هغه د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم دی، د هغوی چې کوم کینډیډیټ دی، هغه دا الیکشن ګټي، نو بیا دا ویل کېدی شي چې دا دا دلته آزاد حیثیت کې لکه یو لیول پلینګ فیلډ ټولو ته ملو شو، نو په هغه کې بیا هم ووټ چې کوم دی نو هغه د خلکو د خپل مرضۍ کینډیډیټ ته ورکړي.
مامو جان، تاسو سحر رئیسی د حلقه ان اس لورم انتخاب ساری، نو د ووټ د اچولو شرط تاسو څنګه ګورئ؟
ټول خلک چې کوم دی نو د اغوی د راوستو لپاره کوششونه روان دي. په اخرنی الیکشن چې کله دلته شو نو په سلو کې سلویختو کسانو ووټ اچولی وه، نو اوس هم زما خیال دی چې دا به د سلویختو او د پنځوسو پورې دا چې کوم دی سلو کې سلویخت پنځوس فیصد چې کوم دی نو دا ووټ به واچولی شي. خو د ماضي په مقابله کې دلته دا ځل چې کوم دی زما په خیال باندې لګېږي ما جهني زیاته ده. د هغې وجه دا ده چې د ښځو یو ډېر لوی شمېر په دې الیکشن کې حساب دي او هغې ووټ اچوي لګیا دي. دا یو لک او دو شپېتو زرو نه زیاتې ښځې لګیا دي ووټ اچوي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان منلی چې د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ورته د 15 یو کسانو فهرست سپارلې، خو د هوا د بارنو چارو وزیر په خبره ضروری نه ده چې د امریکا هر خبره به منل کیږي. د پاکستان بارنو چارو وزیر خواجه آصف پرون د پاکستان سینټ ته ویلي چې د امریکا لخوا په ورته ورکړل شوي لیست کې حقانی وسله واله ډله په سر کې ده. د سه شنبې په ورځ پاکستان ته د خپل څلور ساعته لنډ سفر په مهال د امریکا بارنو چارو وزیر د پاکستان وزیر اعظم د پوځ مشر او نورو مهمو چارواکو سره په پاکستان کې د ترګرو د پټنځاینو په اړوند خبرې کړې دي. د پاکستان بارنو چارو وزیر نورې خبرې کړې دي. رابع اکرم خان په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي په امریکا مو واضح کړی چې نه امداد او نه وسله، بلکې د برابرۍ په ستا اړیکې غواړو. تیر مازدیګر د پاکستان سینټ ته د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دورې په اړه خپلې وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وینا وه چې په وړمه ورځ د پاکستان ټولو ادارو په یو میز د امریکې پلاوي سره مذاکرات کړي دي. دوی وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنګ روان دی او سیمه مو له وسله والو پاکه کړي. دوی وایي چې امریکې سره اویا کاله پخوانۍ ملګرتیا لرو. مناسبه به وي چې په دې پارلمان کې پرې بحث وشي. د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د افغانستان د معاملې هوارې په سیاسي حل لارې کې دی نه چې پوځي.
موږ ورته دا ویلي چې د افغانستان د معاملې فوجي حل نشته، دا به تاسو ته د مذاکراتو له لارې ملاویږي. فوجي حل تاسو ته څه نتیجې در نه کړي، تاسو د سیاسي حل کوشش وکړي. یو زمانه وه چې پر طالبانو مو اثر رسوخ و. موږ ورته وویل چې طالبانو نور خلک پیدا کړل چې د طالبانو کفیلان دي. موږ ورته دا هم ویلي چې یو ځل موږ طالبان د مذاکراتو میز ته راوسته نو تاسو د ملا عمر د مړینې خبر افشا کړو. بیا مو راوستل نو بیا تاسو ملا اختر منصور چې هغه 300 کیلومتره سفر کړی و خو زموږ پر ځمکه چې راغلو نو تاسو ووژلو. نو بیا تاسو دا څنګه امید لري چې دې پیښو نو وروسته به زموږ اثر رسوخ پر طالبانو پاتې شوی وي؟
خاغلی آصف خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دا ټولې خبرې موږ ډېر په ښه ماحول کې کړې دي چې پکې په یو بل د تورونو لګولو خبره نه وه، بلکې د کومک خبره شوې ده. خواجه آصف په وینا چې افغانستان د هند لپاره د سهولتکار کردار لوبوي کوم چې پاکستان ته ناقابل قبوله دی. دوی وایي چې د افغانستان 50% برخه وسله والې ډلې داعش سره ده او هلته د کابل عملداري نشته. خواجه آصف سینټ ته دا هم وویل چې موږ د داسې خلکو خاتمه کړې چې هغه د ډرون بریدونو وجه وه او همدغه وجه ده چې ډرون بریدونو کې کموالی راغلی دی. د راپورونو تر مخه د پاکستان د سینټ چیرمین راتلونکي پیر له د امریکې د خارجه وزیر دورې په اړه په سینټ کې د بحث کولو فیصله کړې ده. یاد دی چې د نهې په ورځ د پاکستان په دوره راغلی امریکایي خارجه وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان د سیمې سولې او ثبات او د ګډ اهداف ترلاسه کولو لپاره مهم ګرځولې و. خو ورسره یې دا خبره هم کړې وه چې پاکستان له به د وسله والو او سختدریزو خاتمې لپاره خپل کوششونه نور هم سیوا کول وي.
د رابع اکرم خان رپورټ تاسو اوریدلو. له پاکستاني او چارواکو سره تر ملاقات وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له پاکستان نه هند ته لاړ. هند ته تر رسیدو وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزیر له خپلې هندي سیالې سوشما سوراج سره په شریکه خبري غونډه کې ویل چې پاکستان یې د خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه افغانستان او هندوستان له اندېښنو خبر کړي او د ده په خبره په پاکستان کې موجودې ترهګرې ډلې نه یوازې د نورو هیوادونو بلکې د پاکستان خپل ثبات لپاره هم خطر دي. نور تفصیل دا اسرار العالم مومن پر رپورٹ کیا ورو.
د امریکا بنو چھرو وزیر ریکس ٹیلرسن ہندوستان تا د خپل سفر پر محل ویل چې په پاکستان کې د ترګرو پټنځیونه د نور هیوادونو لپاره خطر دی او پاکستان باید د دې پر ضد اقدامات وکړي. پرون په نوی ډیلی کې د هند له بنو چھرو وزیر سره تر خبرو وروسته ریکس ټیلرسن خبریالانو ته ویل
موږ د اکتوبر پر سر رښتمه له پاکستانی مشرتابه سره د امریکا او پسیمه کې د ملګرو لکه هند او افغانستان د اندېښنو په اړه صمیمي او ښکارا خبرې وکړې چې په پاکستان کې ډېر زیات ترهګر سازمانونه دي چې هلته پټنځایونه لري او له هغه ځایه په نورو هیوادونو کې حمله کوي. موږ پاکستانی حکومت ته خپل توقعات وښودل چې په ځانګړي ډول د دې سازمانونو او مشرانو پر ضد اقدامات وکړي. موږ هڅه کوو چې د معلوماتو شریکولو او د هغو اقداماتو له لارې د همکارۍ یو میکانیزم جوړ کړو چې پر نورو هیوادونو د بریدونو صلاحیت یې ورختم کړي.
د امریکا بنو چارو وزیر اندېښنه څرګنده کړې چې سخت دریځ ډلې د پاکستانی حکومت د امنیت او ثبات لپاره اهم خطر دی. د خبره په پاکستان کې موجودې سخت دریځ ډلې د دې هیواد خپل ثبات له خطر سره مخ کولای شي.
expresses to the leadership of Pakistan is we
په سپینا قدر ته وایم ما خپل دا نظر هم له پاکستانی مشرتابه سره شریک کړ چې موږ د پاکستانی حکومت د ثبات او امنیت په اړه هم اندېښنې لرو. دا تر هغه سازمانونه چې له وخت تیرېدو سره یې شمیر زیات شوی او ورسره وړتیاوي هم پراخي شوي دوی خپل د پاکستان ثبات او استحکام ګواخي. نو د پاکستانی حکومت بې ثباتي د هیڅ چا په ګټه نه ده.
It is not in anyone's interest that the government of Pakistan be destabilized.
د امریکا بونو چارو وزیر ویل چې د ترهګرو ډلو لمن زولل د ټولو خواو په ګټه دی. ریکس ټیلرسن د هند بونو چارو وزیر مننه وکړه چې هیواد یې په سیمه کې د سخت درځې په مخنیوي کې ل امریکا سره وګپوګا ولاړ دی.
امریکا به د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې له هند سره وګپوګا ولاړوي. د وسلوالو پټنځایونه د برداشت وړ نه دي.
will not be tolerated.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بنو چارو وزیر تیر اونۍ ویل چې واشنگتن غواړي چې له هندوستان سره خپل همکاري په سمدستي توګه زیاته کړي ځکه چې دوی په دې لټه کې دي چې د پرمختللو جمهوریتونو په مشرۍ یوه آزاد او خلاصه سیمه پر مخ ولاړه شي. بلخوا له خپل امریکایي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې د هند بنو چارو وزیر سوشما سوراج ویل چې هغوی د یوې درخیزې غونډې پر بللو سلا شوي دي.
ترپکشیه بیٹک کے آیوجن پر بھی اپنی سہمتی دے دی.
مونگ پر دے سلاشویو چلسر دا ہندوستان امریکہ و افغانستان درے اڑخیزہ مساکرات اکڑو.
ہم نے شیگر ہی بھارت امریکہ افغانستان
د امریکا بونو چارو وزیر د نه پوره زونه وخت له پاکستان نه ویډیلی ته ورسید. نو موړی پر داسې وخت د اسلام آباد سفر وکړ چې د دوه هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ورسته له هغه کړکېچ راغلی چې امریکا پاکستان وسلوالو ته په پټنځایونو ورکولو تورن کړی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت لمخي ټیلرسن د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پیغام اهم تکرار کړ چې وایي باید پاکستان پر خپل ځمکه د وسلوالو لمن جوړولو کوششونه زیات کړي.
د اسرار علمومن رپورت تاسو اوریدلو. د پاکستان او امریکا بهرنیو چارو وزیرانو د رستو سرګندونو په اړه په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو په حسن عسکري وای چې د پاکستان او امریکا اړیکې که څه هم دا خرابې دي خو د په خبره دواړه هیوادونه په دغه سیمه کې یو بل ته ضرورت لري او په مکمله توګه له یو بل نه نشي جدا کېدی. زموږ له همکار اسرار علمومن سره په خبرو کې حسن عسکري زیاته کړه.
دیکھیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مشکلات ہیں.
دا پاکستان او امریکا ترمنز پاړیکو کې مشکلات دي ځکه چې امریکا له پاکستان د کومي همکاري غوښتنه کوي نو پاکستان د هغه همکاري کولو ته په بشپړ توګه تیار نه دي ځکه چې د افغانستان په اړه د پاکستان خپل اندېښنې دي او غواړي چې تر څو دغه نوې لړۍ کړل شوی دوی له امریکا سره بشپړ همکاري نشي کولی.
حسن عسکری صاحب امریکا د پاکستان په اړه څه اندېښنې لري او پاکستان د دغه اندېښنو لري کولو ته ستاسو په خیال باندې ولې نه دی تیار؟
امریکا
خیال دا دی چې یو شمېر وسلواله ډلې چې په افغانستان کې ګډوډي کوي هغه په پاکستان کې شتون لري. خو د پاکستان موقف دا دی چې دغه وسلوال ضرور زی راځي خو د پخوا په څیر کیمپونه وس نه لري. خو بیا پاکستان دا هم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال چې په افغانستان کې شتون لري په پاکستان کې بریدونه کوي. د هند په مخ په زیاتېدونکي رول هم د پاکستان اندېښنه ده.
انډیا کې بڑھتے ہوئے رول پہ کچھ تشویش ہے.
حسن عسکری صاحب د امریکا بانو چارو وزیر دا هم ویلي چې د پاکستانی حکومت د ثبات په اړه دوی اندېښمن دي.
د دې څه مطلب دی؟
پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، یہ پاکستان
دا پاکستان کورونی مسئلہ ہے او امریکہ دا ترهګری په اړه خبري کوي. دا پاکستان ولسی حکومت او فوج ترمنځ د اړیکو خرابېدو په اړه د امریکا اندېښنی نشته او نه هم امریکا په دې لړ کې سمرسته کولی
شي. امریکا کوئی مدد کر سکتا ہے.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هندوستان ورسره د سخت دریځ ضد جنگ کې وګپ وګا ولاړ دی. پر دې ستاسو څه نظر دی؟
زما په علم داسې څه خبره نشته چې هندوستان په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې څه رول ولوبوي. البته امریکا غواړي چې هندوستان افغانستان ته د وسله والو پر ضد جګړې لپاره خپل ځواکونه ولیږي، خو که هندوستان داسې وکړل نو له ډېر مسلو سره به مخ شي، ځکه چې طالبان به بیا هم دوی خپل دښمنان ګڼي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن خبره شوې اشمیره ښایي چې په سرشمیرنه کې د قبایلي زنانو د ووټونو اشمیره کې زیاتوالی راغلی دی. په قبایلي سیمو کې د زیاتوالي دا شمیره 6% ښودل کیږي، کوم چې زیاته ده. د زنانو د حقونو مبارزه کوونکي او پټاکنو نظر لرونکي دا شمیره ستایي، خو دا ګیله هم کوي چې اوس باید دغه زنانه د ووټ اچولو پر زخت او لارو چارو پوهه کړل شي، ځکه چې لا هم قبایلي زنانه په دې اړه سمه پوهه نه لري. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال محمد عمران اورو.
ناهید افریدی چې د قبایلی سیمې خیبر جنسیر سره تعلق ساتي او د تکړه قبایلی خويندې نوم غیر سرکاري سازمان غړې ده، وایي چې په تیرو ټاکنو کې لومړی ځل چې د قبایلی سیمې اوسیدونکو سیاسي حلې ځلې وکتلې، نو ځکه لا هم جمهوري سوچ کې پوخواله په نظر ناراضي. خو نوموړي وایي چې اوس پر سیاسي ګوندونو دا ذمہواري راځي چې په رښتونی مانو کې قبایلی زنانو ته د ووټ اچولو او اخیستلو دواړه موقع ورکړي.
په یو لیول زمونږ نشته نمائندګي، کته څو ګورې کنه نو لوکل ګورنمنټ نشته، تا نور په سنټ کې نشته، یو ځکه چې ماغه خزن شته دینه چې خزه د خزه لپاره بیا کار وکړي. بل نه سیاسي پاتو مالټی زیات غټه ذمہواري ده چې دې ټیم کې ډیر کار وکړي، سیاسي سرگرمي التزیات کی او خلک چې کم دینو په دې خاص کر په
زنانا خبر هم نوې چې ووټ بچرتا او څنګه چي. د قبایلی سیمې او رضی جنسی سره تعلق لرونکي نوشین جمال چې تکړه قبایلی خور نومي سازمان برخه ده، هغه هم د ټاکنو د کمیشن ستاینه کوي خو پر سرشمیرنه هم ټکونه کوي چې دلته شاوخوا 50% زنانه موجود دي. نوشین بیا وایي چې څنګه د نیمې آبادۍ نمائندګي لپاره غورځول کیږي، ځکه چې د زنانو لپاره ښه قانون سازي یوازې زنانه کولی شي، او هیله څرګندوي چې اوس به زنانه هم د نارینه په رنګ خپل ووټ په سمه توګه استعمال کی.
اوس پورې استعمال خو خیر ځکه چې نو یو خو بیا کال نه یادې وخت نه کوم قانون لاندې مو ژوندۍ تیرو کې خو زین چې وکي سړیو زه د سینې شمه له ښه استعمال وکړي وي کوم خپل نمائندګان غزي لاړم شي او اسیم فیصله سازي نشي کولای. خو اوس سره سره مو قانون کې تبدیلی راسي لګیاري او ان شاء الله اختیار ختم دن تدی نو ما ته خیال دنیا باد کو چلا سړی سره سره خزیبون خپل ووټ خو استعمال کړي.
د دیش میری د زیاتوالي لامل سده پر پارلیمانی سیاست او ټاکنو نظر لرونکي غیر حکومتي ادارې فافن د ایگزیکټیو کونسل یو غړی زهیر خټک وایي چې د کډواله پر مهال شناختی کارت جوړول د قبایلی زنانو او نارینه لپاره ضروری وو. هم دا وجه ده چې د دوی په شمیره کې زیاتواله راغله،
چونکی خلک چې کوم دي د یو ځای نه بل ځای ته موو کېدل او آی ڈی پی جوړو په دغه ټایم کې دته د آئیډینټیټی ضرورت و. دا یو مین دغه دی وجه ده چې زنانه ډیر زیات رېجستره شوې دي، بلکې کله آی ڈی پی سکیم جوړ شو نو نادر الټا سپیشل کاونټر هم جوړ کړیو او د ائیډنټی د پاره چې کوم جديوز نه بل ځای موو کېدل به نو هم دا غیته د ائیډنټیټی ضرورت او ندی وجه نه زیات نه زیات خلکو چې کوم دی خپل ځانم رېجستره کړو خپل ځانانه هم رېجستره کړی دي.
وزیر خټک په وینا چې په قبایلی سیمو کې د 2012 میلادي کال نه تر 2019 میلادي کال تر ټولو زیات زنانه په شمالي وزیرستان کې رېجستره شوي، او دا وخت د دغه ایجنسی د رېجستره شو زنانه شمیر ل 15000 زیات دی، کوم چې په 2012 میلادي کال کې شاوخوا 10000 وو. د پاکستان د ټاکنو د کمیشن تر مخه په قبایلی سیمو کې دا وخت شاوخوا 14,00,000 نارینه او د اتلک نه زیات زنانه ووټ اچون کی موجود دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی ز خبرونه جمهوریت کې چیرې دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکې دي لن خبرونه ل عبدالحی کاکړ نورو
د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د قومي اسمبلی په څلورمه حلقه باندې زمینی انتخابات روان دي د چوکې د طریقې صاف د قومي اسمبلی د غړي گزار خان د مړینې وروسته خالص و د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پوری د افغانستان په معاملې کې د امریکا مرسته کول غواړي خو پاکستان به هیڅکله هم د چا پراکسي هیواد یا لاسپوڅي وسلوال هیواد جوړ نه شي اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر رکس ټیلرسن د سفر وروسته پرون سرټ د وینا په وخت موړي وزیاته کړه پاکستان له امریکا مرسته نه بلکې د برابرۍ په بنیاد اړیکې غواړي د خیبر پښتونخوا حکومت د عبدالولي خان پونتون د وژل شوي زده کوونکي د مقدمې د وکیل خرڅ په خپله غاړه د اخیستو اعلان کړی دا خبره د چهارشنبه په ورځ د وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي افغان حکومت د کابل واشنگتن او ډیلی ترمنځ د درې اړخیزه غونډې په اړه د هند د بهرنیو چارو د وزیر تجویز ستایلی دی د افغانستان د ولسمشر مسال ویاند نجیب الله آزاد ویلي دغه غونډه به ډیره د درې اړخیزه غونډه به ډیره مهمه وي د سویډن د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت سره د خپلو همکاریو د دوام او پراختیا د ژمنتیا خبره کړې ده مارو پواستن د خبره د چاشنې په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر سره د لیدو په مهال وکړه افغانستان دفاع وزارت وایي د دې هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف د پوځي هلیکاپټرو او نورو جنګي الوتکو رسیدل جاري دي د دغه وزارت ویاند دولت وزیر د اوسې مهال د خبره کړې چې د جنس انټرنیټي پاڼې د رپورټ له مخې ټاکل شوي په نږدې راتلونکي کې شپږ سوپر تکانو جنګي جټ الوتکې افغانستان ته ورسېږي د انډونیشیا چارواکي وایي د اور لوبې په کارخانه کې د اور لګېدو له کبله درویشت کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي اور د پلازمېنې جکارتا په ختیځ کې په صنعتي ودانۍ کې د زیارت په ورځ سهار وختي ولګېدی د یوکرین چارواکي وایي په کیو کې په ترګربیت کې دوه کسان وژل شوي او دوه ټپیان دي په زخمیانو کې د پارلمان له غړي موسا چوک چې تعلق یې له اپوزیشن ګل پولیټیکل پارټۍ سره دی هم زخمي شوی دی بخښنه غواړم مخکې مو ویلي چې موسا چوک وژل شوی دی بلکې وژل شوی نه مخ دی او بخښي وژل شوی نه زخمي دی ټاکل شوی ده چې امریکا به نن د وژل شوي ولسمشر جان اف کینیډي د وژنې په تړاو په زرګونو پټ استان ته بلنه کړې نوموړي په 1963 کال کې وژل شوی و
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رفت انجم تور شو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده
جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې قومي اسمبلی کورونو چارو کمیټې ماشومان سره د زیاتې او غیر اخلاقي اکسونو په جوړولو د شلو کالو د بند او جرمانې لګولو سزا لپاره د مسودې منظوري ورکړې ده او حتمي منظوري لپاره قومي اسمبلی ته استولې ده اداري په وینا چې د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې دا وخت 40 کروڑ ماشومان داسې کورونو سره تعلق لري څوک چې په غربت کې ژوند تېروي او د پلارانو بیمارېدو او د مړینې پس اکثره ماشومان د کورونو چلولو لپاره مزدوري کوي اداري زیاتوي چې په ټول ملک مزدور او خواري کوخ ماشومان سره د زیاتې کیسونو شمیره 40,000 کم دیش تا کوم چې 2015 کې 3,978 وه په دې کې 2,400 سلکار ماشومان او 1,100 کم دیش جنکې ماشومان شامل دي چې په کې د 50% متاثر ماشومان عمر 15 تر 15 کالو دي ادارې وایي چې د قانون د کمزوروالي او مجرمان ته سزا نه ورکولو له وجې دا قسمه کیسونه مخ په زیاتې دودي میاندې پلاران زورولو لپاره په دې جرم کې ککړ کسان د ماشومانو غیر اخلاقي عکسونه او ویډیوګانې جوړوي او په زرګونو روپۍ د دغه میاندو پلارانو نه اخلي ادارې اخري کې وایي چې نوې قانوني مسوده د انصاف د تقاضو مطابق پکار ده او د دې په منظوره کې غیر ضروري ځنډ نه دی پکار ځکه چې دا قانون د ملک د 40 کروڑ ماشومانو مستقبل ته پکتو منظورول پکار دي او دوی ته هر حال کې آزاد او پاک صفا ماحول کې د ژوند تیرولو حق ورکول پکار دي ایکسپریس رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ولس لپاره زیر ادا ده چې د بجلی د نظم ادارې ترمیمي ایکټ کې د بجلی د بل غلط لیکنه او زیات پیسې لیکون کې د محکمې اهلکارانو پر ضد کاروایي کولو لپاره شیک د قومي سملې کمیټه منزور کړې ده. ادارې وایي چې د نوې شیک تر مخه د محکمې اهلکار کوم چې د بجلی په بل کې زیات پیسې لیکي یا غلط لیکي هغه ته به درې کالو د بند سزا ورکړې کیږي. ادارې زیاتوي چې یوازې د کراچۍ د ولس نه زیات بل په مت کې 200 ارب روپۍ اخیستلې شوې دي، د کوم چې هیڅ حساب نشته. د ټول نه زیاتې خبره خدا ده چې کله ولس د زیات بل یا غلط بل شمیرې شکایت لپاره محکمې ته لاړ شي، نو هغوی سره هلته د محکمې د اهلکارانو لخوا سخت جبه او رویه چلیږي. او هم دې لړکې ډېرو کسانو د ذهني دباو له وجې خودسوزي هم کړې ده. ادارې زیاتوي چې دې فیصلې وروسته به کم از کم ولس د محکمې او د هغې د چارواکو سخت رویه او لهجې نه ویني چې کوم پرستو کې د محکمې د بدنامۍ وجه جوړې ده. ادارې لیکي چې حکومت ته پکار دی چې د لاندې درجې اهلکارانو او میټر ریډرز نه علاوه د هغه مافیا پر ضد هم کاروایي وکړي چې کوم د دې په شا دي. ادارې اخر کې وایي چې حکومت 2013 د لوډ شیډنګ ختمولو کال ګرځولی دی، خو بهتره به دا وي چې د بجلی محکمې له وجې رواني زیاتې پر ځای کړې شي او زیات او غلطو بلونو شان مسلې دې ختمې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستان او امریکا په اندېښنو او لومړیتوبونو کې واضح فرق د پاکستاني او چارواکو او پالیسي جوړونکو په څرګندونو کې لیدل کیږي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي واشنگتن غواړي چې پاکستان په خپله ځمکه د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي او د سولې میکس ته د طالبانو په راوستو کې مرسته وکړي. د دواړو مقالو لنډیز له اسرار العالمومند اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي پاکستان ته د امریکا بنوچر وزیر ریکس ټیلرسن ورتګ ډیر محدود او خوندي وو، خو د پاکستان لخوا د نوموړي درون هرکلی ونه شو. بلخوا ټیلرسن هم یوازې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د پاکستانی وزیر اعظم دفتر ته ورغلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستانی وزیر اعظم په دفتر کې تر ګینټو پورې د خبرو وروسته ریکس ټیلرسن هندوستان ته د اوږد قیام لپاره ولاړې. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او امریکا په اندېښنو او لومړیتوبونو کې فرق د پاکستاني او چارواکو او پالیسیو جوړونکو په څرګندونو کې لیدل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه له پاکستانه په ټینګه د غوښتنه لري چې ترګري لمن زوړو او په افغانستان کې د اوږدې 14 کلنې جګړې په ختمولو کې ورسره لا نوره همکاري وکړي. یو شمیر افغانان پر دې عقیده دي او وایي پاکستان چې یو وخت په کابل کې د طالبانو د پخوانی رژیم ملاتړی هیواد وو، اوس هم په افغانستان کې د تشدد تر شا لاس لري او د هیواد د ثبات لپاره یو مستقل خطر دی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې په اګست میاشت کې د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د افغانستان په اړه د نوې پالیسۍ تر اعلان وروسته د امریکا بنوچر وزیر ریکس ټیلرسن د امریکا لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې د پاکستان دوره یې کړې. امریکا وایي د دوی نوې پالیسۍ پر دې تکیه کوي چې پاکستان پر خپل ځمکه د افغان طالبانو پټنځایونه ختم کړي. امریکا پر دې عقیده ده چې افغان طالبان په بلوچستان حقانی وسلواله شبکه په قبایلي سیمو کې مرکزونه لري او یا دواړه ځایونه له افغان پولیس سره نږدې دي. واشنگتن غواړي چې پاکستان پر خپل ځمکه د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي او د سولې میز سره طالبانو په راوستو کې مرسته وکړي. امریکایي چارواکو دې لور ته اشاره کړې چې تر هغو د سولې خبرې نه کیږي تر څو چې طالبانو ته دا نه وي ښودل شوي چې هغوی په افغانستان کې جنگ نشي ګټلی.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو له اسرار العالمومند واوریدله. ټاکل شوی د امریکا حکومت ته هغه هیواد د وژل شوي ولسمشر جان اف کینیډي د وژنې پیښې د پلټنو په اړه اخیرنی معلومات نن د زیارت په ورځ خپاره کړي. کینیډي خواوشا نیمه پیړۍ مخکې د امریکا د ټیکساس ریاست په ډلس ښار کې د ټوپک له یوې مرمۍ سره په نښه او وژل شوی و. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنس لیکنې مهم ټکي له هارون باچا اورو.
هغه څېړونکي چې د 1963 کال د نومبر پر 2 د امریکایي ولسمشر جان اف کینیډي د وژنې په اړه شوي تحقیقات یې له نږدې څارلي، تمنه کوي چې دغه پیښې په اړه خبرېدونکي اخرني معلومات به دا خبره واضح کړي چې د لی هاروی اوسورلډ په نوم یو کس ولې غوښتل چې کینیډي ووژني. دوی همداراز ډیر هیلمن نه دي چې ګواکې د کینیډي د وژنې پلټنې به دا په ډاګه کړي چې د دغه پیښې تر شا د کومې مافیایي کړۍ او یا هم د کیوبا د حکومت لاس و. د رویټرز ایجنسی لیکنه وایي د امریکا د پخوانی ولسمشر جان اف کینیډي د وژنې پر پیښه لیکل شوی او زرګونو کتابونو او ورباندې له جوړ شوی ټلویزیوني خبرونو او مستندو او سینمایي فلمونو څخه دا خبره جوتیږي چې نوموړی د یوې پراخې او منظمې دسیسې په نتیجه کې له منځه وړل شوی. خو یو چا هم دا خبره په اثبات نه درسولې چې د وسوال په نوم کس چې پر کینیډي ډس کړي وو او یو ورځ ورسته په خپل هم ووجل شو اصلا د چا لپاره دغه کار کړي وو. د امریکا کانګرس په 1992 کال کې امر کړی وو چې د کینیډي د وژنې او پاړې شوې ټولې پلټنې دې له امریکایي ولس سره شریکې کړل شي. کانګرس د دغه کار لپاره حکومت ته د 2018 کال د اکتوبر میاشتې 26 نیټه چې هم دا نن ده ټاکلې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خالی پر ورځ تصدیق وکړ چې حکومت باید د کینیډي د وژنې په اړه جمع کړي ټول معلومات ولس ته په ډاګه کړي. لیکنه زیاتوي د جان اف کینیډي د وژنې په اړه نوي خبرېدونکي اسناد ښایي تر ډېره د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اې او د تحقیقاتو د فدرالي ادارې پر هغو هڅو متمرکز وي چې په ترڅ کې دا معلومه شي چې د کینیډي وژونکي اوسوالډ د کیوبا له جاسوسانو او یا هم له پخواني شوروي اتحاد سره اړیکې خو نه درلودې.
دا هارون بچا رپورٹ تاسو اوریدلو. په بلوچستان کې د روغتیا کارپوهانو ویل دي چې په پاکستان کې د 2 کروڑ نه زیات انسانان د ډوکو په مرز اخته دي. په دوی کې لوی برخه بیا د ښځو ده، خو د کارپوهانو په خبره په ښه خوراک او ورزش په دغه ناروغي کابو موندل کېدی شي. نور حال لکوټ نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورٹ کې اورو.
په انسانانو کې د اډو د کمزوریانو په اړه تیر ورځ د کوټي د انجنونو په پونځي کې و دستور وسوه چې مخه په ولس کې د اډو د کمزوریانو په اړه په هنر اوستل وو. و دستور د پخپل وینا کې د اډو ډاکټر لال خان کاکړ وویل چې د 1.5 کلو تر عمر پورې د خوراک د لارې د انسانانو هډونه مضبوطه کېدلای شي.
عموما لکښنو زی واخې تر 15 کال پورې کنري کښی د هغه اډونه مضبوطه کیږي، لږه بعد قدرتي عمل دی کمزوري شروع کیږي. په دغه دوران کې کچا شنونګ زیخه واخه تر 15 کال پورې شخ خپل اډونه مضبوطه کړ، هغه د دې لپاره خپل بانک بیلانس دی د مستقبل د بډاپې د لپاره د زړوال د لپاره د سره چې یو بیلانس دی د اډوغه، نو بیا هغه زر نه زړږي زر نه کجږي زر نه کوپیږي لکه دا کوم ماشره کې سي دي. په دې کې موږ د خپل بچانو لړلو خونتو دا وروښول ستاسو خپل شخورا کوي لکه اګي ضروری ده او شودې ضروری دي غوښه ضروری ده، لږه بعد بیا خپل ورزش کوي.
دلته د کارپوهانو وینا او چې د شخوراک او ورزش لامل هم د اډو پر ناروغ غانو برې مندل کېدای شي. په دې اړه بغوښ سو و پروفیسور ډاکټر محیب الله تا
کزه دا وایم ک فصل کې اتیا نیوی کسان کې دا مسله ستا چلې چې موږ للمره بدلو د کانګریزان ټي وی ناسته په سمندرانو پراته دی دا برنکني دی پراته دا للمره دا خوراک راکی دا یو خوراک دی خدای پلمر کې شي دی انسان د بدن د پاره نو ترګور دو ارزان ترګور دو اسان د للمر خوراک دی چې موږ للمره واخو یو ببل پمنډ او پترنډ په اکسرسایز داخل کې ورته لوبي په دغه باندې وکړي اکسرسایز غواد ازموږه اتانه سي ورته وایو پاپتا الله شپې پنځل شپې کې یو ځای په کلی کې واده کوز دا یو بل داس مجلسې سي اتانه کې نو بای نرم پراوړي چیز نرم پراوړي بس دا اکسرسایز هم دی کور دی کوي سره اتانه خو دې شې د خوشحالي کار دی بوزوي نو په دې کې بده دوی دا اکسرسایز والا کسه پر کېږي.
دا د ونه ورد چې په کال 2012 کې د استرو فوروسیس سوسایټي د یو سروې لم په پاکستان کې د 2 کروڑ څخه زیات انسانان د اډو د کمزوریانو په ناروغۍ بوخت وو. په هغه کې لویه برخه د ښځو وه، خو د ډاکټرانو په وینا چې اوس دغه کچه نوره هم زیاته شوې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د چهارشنبه په ورځ د خوست یو شمیر مدني فعالانو او اوسیدونکو د ټولنې لخوا د پولیسو د غوره چلند د سارنې پروګرام په ناسته کې ویل پولیس چې څومره د خلکو سره اړیکې نږدې کوي نو په هماغه اندازه د خلکو همکاري هم ورسره ډیریږي. دوی غوښتنه وکړه چې ځایي پولیس ته د جنایي جرمونو، موټر تختونو او نورو پیښو په مخنیوي کې خپلې هڅې چټکې کړي. نجیب الله لوخیل اورو.
د خوست قومي مخاور مدني فعالان او خلک د نورو امنیتي ادارو ترڅنګ له پولیسو غوښتنه کوي چې د جنایي جرمونو او د ګاډو د تختولو د پیښو د مخنیوي، همدارنګه په ښار کې د ترافیکي ګڼه ګوڼې د کنټرول په اړه خپل فعالیتونه جدي کړي. دوی یادې غوښتنې د چهارشنبه په ورځ د پولیسو د غوره چلند د سارنې پروګرام په ناسته کې وکړې. د یاد پروګرام مشر رحمت ګل احمدي په ناسته کې د پولیسو له فعالیتونو څخه د قومي مخاورو د څار ډلې ځینې موندنې د ګډونوالو سره داسې شریکې کړې.
خلک وسایط غلا او جنایي پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او همدارنګه د تورو موټرونو غیر مسؤوله وسلوالو کسانو مخه ونیول شي تر څو د دې ولایت خلک په آرام او هوسا چاپریال کې ژوند وکړي.
بلخوا خوست امنیه قمندان ملپاسوال فیض الله غیرت منی چې پولیسو کې بستون زیوی خو تر ډیر امنیتی ادارو په یاد ولادت کې د اکثر پیښو مخنیوي کړای.
په ځینو وختونو کې د پولیس نه شکایتونه موجود وي، یوې خوا ته په جنگ کې خیل دي، د بل خوا نه خلکو ته د امن نظم ټینګول دي. د تذکیرو ورکول، پاسپورت، جواسیر، لیسانس، جنگ، دوا، د غلو نیول، د نشه یي توکو په ضد مبارزه، دا ټول هغه مسایل دي چې د خلکو سره شپه او ورځ دوی لاسو ګرېوان دي.
دینی عالم مفتی حبیب رحمان خوستی چې د پولیسو پر چارو د څار د کمیټې غړی دی وایي
د خوست د امونیا قومندانۍ د پرسونل نه او د دوی د کړوړو نه مونږ د خلکو په نمایندګۍ دا وایو چې مونږ کاملا راضي یو او کاملا خواخ یو آینده کې هم د ښو کړنو او د ښو کردارونو توفیق د اعلی تعالی د دربار نه دوی لپاره غواړي.
په خوست کې د چارو یو تن کارپور نصیر احمد روخان د پولیسو امنیتي ادارو او خلکو ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې دا ډول ناستې او بحثونه ګټور بولي.
پولیس خپلو دندو او مسؤلیتونو ته متوجه کوي او په عین حال کې په هغو ستونزو باندې په ډله ییزه توګه بحث کیږي چې په ښار کې د نامنیو د جنایي پیښو او په ټوله کې د خلکو د عامه ژوند په وړاندې ستونزې ایجادوي.
که څه هم په خوست کې یو شمېر خلک ځینې وختونه د پولیسو پر کړنو نیوکې کوي خو په ټوله کې کتونکي په دې باور دي چې په وروستیو کلونو کې د پولیسو ټولیزې وړتیاوې لوړې شوې او تر یوه بریده یې د خلکو رضایت خپل کړی دی.
د نجیب الله لوخیل رپورټ تاسو اوریدل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. په دې پروګرام کې به تاسو یو ځوان لیکوال سره خبرې واورئ. دا پروګرام ستاسو لپاره منور شاه جوړوي. راځئ چې ورته غوږ شو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم ماهرین وایي کتاب لوستل د علم ترلاسه کولو تر ټولو بهترینه وسیله ده، خو د بده مرغه د نن سبا ځوان کول د کتاب په ځای ټلویزیون، موبایل ټلیفون او انټرنیټ وغیره ته ډیر وخت ورکوي. بلخوا د جدید ټکنالوژي دغه وسیلې لا د ډیر وړاندې نه په غربي نړۍ او پرمختللي هیوادونو کې راغلي دي، خو هغوی بیا هم خپل ځوان کول باندې د کتاب د لوستلو ټینګار کوي. بیا هغه خلک چې کتاب لیکي په پرمختللي نړۍ کې د هغوی مقام ډیر اوچت ګڼل کیږي، خو که د پښتنو ټولنې ته وکتل شي نو د شاعرۍ یا نظم نه علاوه د نثر په برخه کې ډیر کم کار کیږي. که د نثر لوستونکي کم دي نو لیکونکي یې د نشت برابر دي. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د یو داسې ځوان قاضي داود شاه خبري اوري چې په ډیر کم عمر کې یې کتاب لیکلې ده. نوموړی وایي د نهم جماعت نه یې د کتاب لیکنه شروع کړې وه. د کتاب لیکلو ته یې څنګه پام وګرځیده؟
دا خو یو خدادات صلاحیت ده کنه، بل دا خبر ده چې رائټران یا لکه کم دا لیکوال چې یا دا لکه مصنفین شو یا شاعران شو په دې باندې لکه تاسو به اورېدلی مې وایي نزول پ کېږي که نه. نو زه په کله به سیون یا په ایک کې چې ومنو په هغه ورځو کې به لکه زما ذهن ته مختلف خیالات راتله، نو په هغه ورځو کې خو زما لکه سوچ مې هم دا نه وو که نه، لکه بچکانه سوچ مې وو. او بل دا خبره وه چې تجربه مې هم بلکل نه وه، رشاد هغه راسره هم نه وه تپوس نو بیسې لکه اجي چکر شان را پکې وو. نو په نایټ کې بیا ما کوشش وکړو خپل او لکه اسی او دغه به ټرای مې کوله، ما چې لکه زه لیکل کولی شم او که نه. چې کله بیا ما لیکل کول او مخکې پکې ورو ورو تلم نو زما هغه قلم پخته کېدو هغه تجربه پکې ورو ورو راتله.
قاضی داود شاه د خپل کتاب په اړه ویل چې د خپل ټولنې دوه اهم کردارونه یې کتونکو ته وړاندې کړي او د هغوی ښه او بد اړخونه یې په ډاګه کړي دي.
ټول نه اول د تاسو ته نو وایم ازل له ادم دی نو دوه باندې لیکلي یي کنه. ازل دا دوه د عربی الفاظ دي، چې ازل به گمراه تا او ادم چې دی غټ، نو لکه مطلب یې دا دی چې غټ گمراه او اشاره پکې لکه غټ گمراه تا. نو په دې کې دا سړی او د ښځې هر روپ لکه دا کریکټر بنیاد باندې پسې ما خوالی دی که نه، د هغې په ذریعه باندې چې کله سړی په حیا کې هغه د خپل عزت او د حیا خیال ساتي نو هغه هغه روپ کې څنګه وي، او چې کله د حیا او د عزت خیال ورسره نه وي په هغه روپ کې څنګه وي. دغه شانتې ښځه هم ده چې ښځې سر د خپل عزت خیال وي، د خپل کور، د خپلو بچو یا د خپل خاوند، نو هغه په هغه روپ کې څنګه وي. او چې کله ورسره نه وي دغه خیال او یو بازاري ښځې نو هغه لکه هغې سوچ او د هغې خیالات څنګه وي.
قاضی داود شاه نه مو پوښتلی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده، نو په اردو ژبه یې کتاب څنګه ولیکه؟ نوموړی وایي په سکول کې یې ډېره توجه اردو ژبې ته ورکول کېده، نو ځکه ورته اوس د اردو لیکل لوستل اسان دي.
نو اردو خو یو دا خبره به وړوکوالي باندې ما په اسلام آباد کې لږ وخت تېر کړی و، داسې یو کال یو نیم کال، نو دا غوې د نړیوال اردو راتلو بل دا اردو مې خو هم او د پښتو لکه څو پورې د پښتو ځل خبره کوي هغه دلته لکه ما ویل نه په خپل لکه نصاب کې بل اردو کې راته اظهار کول آسان او پښتو چې دین دا په لیکلو کې ملګر درانه ده هغه اوس لکه مونږ اوس هم چې دې یو دغه یو سمزونی یا چې هغه مونږ ګور مونږ په اړه هلې شو خو مونږ لیکلې نه شو دا غوې لیکلو کې لکه ډېر فرق دی د اردو او پښتو
قاضی داود شاوائی پلار یې د داروګانو دکان کوي نور رونه یې د ساينس تعلیم حاصلوي خو کېدی شي چې د لیکلو خاصیت ورته د نیکه نه میراث پاتې شوی وي ځکه چې نیکه به یې په دینی مسلو کتابونه لیکل نوموړی وایي کېدی شي چې کتاب کې یې نیمګړتیاوې وي خو د دې وجه به دا وي چې چا ورته سمه او پوره لارښوونه نه ده کړې
دا کتاب خو چې ما کله ولیکو هغه کې لکه ما لیکلم دي کنه په لاسټ پیج باندې ول ما لیکلم چې په دې کې لکه ما سره سپورټ شي نو هغه سره د اچام نو لکه ما به وی خلکو ته چې دا تاسو وګورئ نه تر ثاني څو کې دي کې څه غلطي نه هغه هایلایټ کړئ چې هغه تیار لکه کمپوزینګ په دوران کې موږ وګورو او لکه چا په دې سره انټرست نه راځي کنه بل دا چې ما ایج ډېر کم نو په دا غوځي لکه چا کتو نه یې کنه چې دوی بل اصلي کړي او بیا دلته ما کزن شنو هغه وګورو او یو پکې غلطی نه هایلایټ کړی یا ما کمپوزینګ مې ولم بخپل کو په کمپیوټر باندې اته هغه دا چې تین ماډی دی غلطی نه وسته بیا مې په یو اس بي کې ولې کو پبلشر ته او سر مې کانټیکټ کو نو هغه ولې چې مې ولې کو هغه ولې بیا لکه په دغه کمپیوټر باندې هغه وکړو او پروف ریډینګ ولې لکه زیات ولې هغه وکړي کنه نو لګې دی غلطی نه چې نن پکې پاتې شوی هغه دی او باسه بهر حال اوس پکې غلطی نه شته ګرامټیکل پکې شته او د املا غلطی نه پکې ځینې د سړي چې لکه کمپوزینګ د وجه لګ دا راغلې دي
په کالج کې د قاضی داود شاه د اردو ژبې استاد جاوید اقبال هم د دې خبرې اعتراف کوي چې هغه ته یې پوره توجه نه دا ورکړي
دا کتاب خبر تاسو په جنه کتاب د چې کله لیکل نو ماته خو اول کې بالکل پته نه خو د کله کله زمان د مذکر مونث یا یو لږ بیرته سر د سم خپل څه دا ته پوښتنه وکړم بیا د اردو سره شو وخت بیا یو ورځ ماته زموږ پرنسپل چې یو چیرې دی چې د الکسی کمبینی او کتاب لیکلی به رف شو دي خو تاسو سره کټې مینو دا ولا کې ما سره ټیم نشته نو زه به ما افسوس ته چې ما زه په خپل انتهایی بیزی ما د سکول کې څومره زیات ریټیوټ دي دا ماته په ولې نه ما ولا شان ټایم ورنه هو دې کله کله به زمانه ته پوسم پوس د سکو هغه مې کول بیا مال راغلی نو ته را خبر کیږم ما ته پیره وړ د سکرپټ ته وړم مې کتل کوشش مې کو خو نه مې دې راوي دوی ما ما یې کتاب لیکل معمولی خبر نه مونږ دوه غټ کسان مې چیرته ته په کتاب کې مشوره درکم یا د شي ټکی پټکی چې کوم د سبب کې غلطه راشي زه هم چې مونږ ډېر کم هیلپ ورکړی دي کتاب لیکل کې د دوه سر دما بخیر تاسو خاص هم په دې کسان کې نه لیکلي
د قاضی داود شاه د کتاب لیکلو حسیتا وتلی لیکوال ادیبان او پوهان څنګه ګوري د ویلانډ د مینه پاسې تفصیل درکو مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د یو ځوان لیکوال پړه معلومات درکو د ځوان په ډیر کم عمر کې خپل اولنې کتاب لیکلې او وتلې لیکوالان او شاعران وایي د ځوان ډیر استعداد لري په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
د قاضی داود شاه د کتاب لیکنې په اړه مو د شاعر لیکوال او پروفیسر عباسین یوسف زین پوښتنه وکړه نو هغه وویل
دا چې کوم شازل مې ده چې د ولسم ټولګي کې دی او هغه دومره تور کړی دا نو زه دا غنم چې دا قسمه صلاحیتونه یوازې په دغه د ملکن په شازل مې کې نه دي دا په ډیرو پښتنو کې شته او په ډیرو کم عمرونو کې خلکو ډېر کارنامې کړې دي او کولای شي خدای او داسې واقعیت چې دا مخه تراغ نو دا د ظلمو د پاره ډیره د حوصله افزای نه ډکه ده په دې باندې چې دغه ظلمې چې دی د خپل ځان په نصر کې په داسې طریقه باندې ایکسپریس کو خپل ذات ته په داسې طریقه اظهار کو چې نور ظلمو ته هم مخور ک چې اغې دی هم دغه څه قدم اوچت کی موږ په داسې وطن کې اوسېږو چې بلا پابندیانې بلا قوتونه او بلا خندان دي پکې خدای باوجود چې ظلمو کې دمرا حوصله راځي دمرا همت راځي او غي مخوران دي نو دا زمونږ لپاره ډېر نیک فال دی
دا راز د پښتو ژبې وتلی لیکواله او پېښور یونیورسيټي کې د پښتو څانګې پخوانی مشره پروفیسر سلمہ شاهین وای پښتنو ځوانانو ته الله پاک ډېر صلاحیتونه ورکړي په کار دی چې په سمه توګه استعمال شي
کریشن چې کوم دې تخلیق کنه دا خدای پاک ورکړي چې کوم بنی آدم جینیس کسان چې کوم الله پاک پیدا کړی او هر څه ته ګول په غور سره مشاهده کوي او پیدا غین ساخص کینو هغه ور کوالی کې هم دغه سيزونه راځي چې دا پازیټیو نیگیټیو تھینکینګ چې کوم دی سو کریمینل شي سو سبق تلار شي سو سوچ کوي زه نیم خبر چې ماشوم د سمره عمر دی یو یا کدی اردلی کلی شي نو څنګه خلی کلی شي او ازګه خپل خبره کوم نو ما هم په عموم جماعت کې خوش شعر لیکم اردو شعر ملیکم او شروع کړم نو کو دې ماشوم دغه سی کوشش کړی دی بیا یې خپل فکر لې یو جواب ورکړی دا نو دا ډیره لویه خبره ده
نور البشر نوید چې یو شمیر ډرامې او کتابونه یې لیکلي وایي د قاضي داود شاه حساد د ستاینې وړ ده
اول خو زه تاسو ډېر مننه کوم چې لکه دته د ماشوم ته موږ پورته موږ ماشوم ځکه نه وایي ځکه چې کتاب چاپ کوو د دې لا دونر یار استلو او بیا په اردو ژبه کې مطلب د پښتون نه په اردو ژبه کې لیکل او بیا ناول لیکل دا ټول ډیر ګران کارونه دي زه تاسو مننه کوم چې د تم دونه توجه ورکړه او موږ ټول له پکاره چې د شاباسي کو نه وایي شاباسي بلکې د تا موږ د سیو خراج پیش کو دا چې د دونه لوی زیار استه
دا چې په اردو ژبه کتاب لیکل سره به پښتون ولسته څه ګټه ورسی نو موږ په دې حق لوي چې ژبه په خپل ځای اهمیت لري خو تر هر څه لوی خبره تخلیق ده هغه که په هر ژبه وي نو اهمیت یې نه کمیږي
په داسې کم عمر کې هغه اردو لیکل ځان له ډېر ځان کار ځکه چې د پښتنو متعلق دا خبره کیږي چې هر ځدی په اردو ګرامر کې کم دی نو هغه ډېر بیا کمزور دی او ظاهر خبر چې خپل جیب نه خبره بلې جیب ته وړي نو په مختلف کمزورې راځي خو بیا هم دې الکسی دا یو کوشش کړي او دا یو جرأت یې کړی دی چې کده هر څه لیکلی دی د کتاب چاپ کو چې دی نو دا جرأت دی دې سره یو بنی آدم چې کم دی نو هغه راخکار شي چې د خیالات څه دي د ذهني سطح څونه ده د په یو لیک باندې عبور څونه دي نو بیا په پښتنو کې په دې سیمو کې ناول چې کم دی نو اډیل کسی کم دی
نور البشر نوید زیاتوي چې په اردو ژبه د کتاب لیکلو سره به اردو ژبي خلکو ته د پښتنو احساسات هم ورسیږي دا راسل ما شاهین وای چې هغه د سکول په عمر کې خپل شاعري اول د اردو ژبې نه شروع کړې و هلته اباسین یوسف زئی وای په نوی کول کې لیکنه او په خاص توګه د نثر لیکنې جذبه د ستاینې وړ ده ژبه که هرې ووي د وخت سره سره به په مورنۍ ژبه بدلیږي
په دې باندې ډېر د خوشحالۍ اظهار کوم چې دغه زلمی اوس قلم را پورته کړی دی ما هم چې کله قلم را پورته کړم زه په سکول کې وم ما شاعري چې لیکل شروع کول نو ما ول په اردو کې لیکل شروع کړی بیا مې پښتو ته پام راغله ځکه چې ما ته پته ولګېده چې وخت یې نو ما ته په اردو کې مشکلات راځي ما ته په انګلیسي کې مشکلات راځي او مورنۍ ژبه چې ده په دې کې هیڅ ګرام هیڅ تکلیف هیڅ مشکل نه دیو جنا دغه زلمه یاد د پرنګ نور زلمی چې دی چې په خپل ژبه کې تخریج کوي په خپل ژبه کې تحقیق کوي په خپل ژبه کې تنقید کوي نو داغه اثر به زیاتی داغه معنی به زیاتی دا به ډیر جوهر همي او به ډیر فراخ خامي او به ډیر بش پلمي نو زه دا غړم چې دغه سه خلکو ته حکومتي سرپرستی په کار ده او د خپل ثقافت د ودې لپاره عوامو او عامو لس او عامو غړي لم په کار دي چې هغه د خلکو او صلاح ځایو کې او د هغې سره د مینې اظهار او د یووالي اظهار
سیلون کی وای ټیکنالوژي په غربي نړۍ کې د ورسته پاتې هوادونو په نسبت ډیره ترقی کړي خو الته اوس هم د کتاب لیکلو او لوستلو اهمیت کم شوی نه دی د دې مطلب دا دی چې د پرمختګ لپاره ټیکنالوژي ډیره مهمه ده خو د کتاب لیکل او لوستل قانونه په پورته بیایي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
کلی لری دغرا گر گری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری دی یوان دوانا سفلے میتری دی یوان دوانا لکلی لرے دغرا گر گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پریدی یوان دوارا سپلے میں پریدی یوان دوارا